په افغانستان کې سهار شپږ بجې شوې. ازادي رادیو اوري د ازادي رادیو یوې بلې خبرونه ته مو زنوري نوري هرکلای کوم. د دې خبرونه په دوهمه نیمه کې د ځوانانو لپاره تاندې څنګه ونیس پروګرام مهروي خو مخکې د دې خبرونه د مطالبه بشپړ معرفي وکم. پایلې د سات په خبرونه کوو. په افغانستان کې د ملګر ملتونو مرستندوی ماموریت یونا ماپ دای کندی کې د خنړی حمله د عملانو د نیولو غوښتنه کړې ده. یونا ماپ پرون په ایکس شبکې په یو بیان کې د پیښې له قربانیانو او د هغو له کورنیو سره خواخوږي څرګنده کړې ده. د افغانستان لپاره د امریکا د سفارت شارلز د فری کرندکر هم د پیښې غندلې ده. مېرمن دکر په خپل ایکس پانه په یو بیان کې د یونا ماپ د هغې غوښتنې ملاتړ کړی چې وایي د حمله له عملانو سره باید حساب کتاب وشي. پاینال کې په جنیو کې د افغانستان دایمي استازولۍ چې د پرزیدلې جمهوریت نظام استازي اداره کوي په خپل ایکس پانه د دایکوندی په پیښه کې د بیګونا کسانو پر مرګ ژوبله خفګان ښودلې ده. له بلې خوا د ایران د بهرنیو چارو وزارت ویلي د دایکوندی د پیښې قربانان هغه کسان دي چې له کربلا څخه د راستنو شو زایرانو هرکلی ته ولاړو. د ایران د بهرنیو چارو وزارت په بیان کې راغلي دي چې تهران د دې جنایت عاملانو ته د سمدستي سزا ورکولو غوښتنه کوي. بدې مخې د افغانستان د بشري حقوقو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکوونکي ریچارډ بنت او یو شمېر افغان سیاستوالو هم دا برید غندلې او عاملانو ته د سزا ورکولو غوښتنه کړې وه. د راپورونو له مخې د پنځشنبې ورځې په ماښام په دایکوندی کې وسلوالو کسانو څوار لس کسان په ډزو وژل او شپږ نور ټپیان کړل. د دې برید مسؤلیت د اسلامي دولت ډلې یا داعش خراسان څنګه اخیستی ده. د جنوبي افریقا د کرکټ د ملي لوبډلې کپتان له افغان لوبډلې سره د سیالۍ په درشل کې خپل غږ د هیواد د کرکټ د لوبغاړو له انجمن سره خبر کړ او د افغانستان له ورزشکارانو ښځو او نجونو سره د توپیري چلند پای ته رسیدو غوښتنه وکړه. تیمبا باوما پرون متحده عربي اماراتو ته چې له افغانستان سره لوبې پکې پلان شوې دي له روانېدو مخکې وویل د ده خپل هیواد جنوبي افریقا چې دېرش کاله مخکې توکمیز تبعیض پکې پای ته ورسېد د بشري حقونو د سرغړونو له پلوه خورا ډېر کړاو انګاللی دی او دی غواړي چې د افغان ښځو او نجونو حقونو ته درناوی وشي. په پام کې ده د افغانستان کرکټ ملي لوبډله د وږې په اتهویشتمه په متحده عربي اماراتو کې د جنوبي افریقا د لوبډلې کوربه وي. په دې لوبلړۍ کې به دواړه لوبډلې د پنځو ورځو په ترڅ کې درې یو ورځنۍ لوبې وکړي. د راپورونو له مخې په سرپل ولایت کې د طالبانو د امر بالمعروف او نهی عن المنکر ریاست د چناری و ونه د شرک بدعت او خرافاتو د دودېدو د مخنیوي لپاره له بېخې ایستلې ده. د طلوع نیوز خصوصي تلویزیون او څو نورو رسنیو د راپورونو له مخې د سرپل له امر بالمعروف ریاست په یو بیان کې ویلي د دې ولایت اوسیدونکو باور درلود چې په دې ونه میخ ټک وهي نو ستونزې او ناروغۍ به ختم شي. د نړۍ د کاتولیکو عیسویانو مذهبي مشر په غزه کې د جګړې د پای ته رسولو په هڅو کې د نه پرمختګ له کبله خواشیني څرګنده کړه. خو پاپ فرانسیس په عین حال کې د اسرایل په بمباریو کې د فلسطیني ماشومانو د وژنې د بندېدو غوښتنه وکړه. پاپ فرانسیس چې د آسیا پاسیفیک هیوادونو ته له دولس ورځني سفر وروسته پرون له خپلې الوتکې د راکوزېدو په حال کې خبرې کولې وویل چې دی په غزه کې د سولې د ټینګښت پر لور د پرمختګ نښې نه ویني. پاپ له دې مخکې هم بیا بیا په غزه کې د تاوتریخوالي په غندنه کې خبرې کړې وې. د امریکا متحده ایالات وایي د روسیې خبری رسنۍ آر ټي له کرملین څخه مستقیم اوامر ترلاسه کوي او هغه د روسیې له پوځي استخباراتو سره کار کوي تر څو د ډیموکراسۍ د کمزوري کولو لپاره په ټوله نړۍ کې غلط معلومات خپاره کړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن پرون جمعه ناوخته په واشنگټن کې خبر اعلان ته وویل چې متحده ایالات نوي شواهد راټول کړي چې د آر ټي او د روسیې سیبوتنیا میډیا ګروپ تر چتر لاندې څلور نور رسنیو ترمنځ همکاري ثابتوي. د دې خبره د دوی هدف دا چې نور هیوادونو ته د غلطو معلوماتو د ګواښ خبرداری ورکړي. د امریکا خزانه وزارت تیرونه امریکایانو ته خبرداری ورکړ چې روسیه د امریکا د روان کال د ولسمشری پر انتخاباتو د نفوذ هڅه کوي. په تور سمندرګي کې د اوکراین غلو دانو پر یو ملکی کشتۍ د روسیې حمله د ناتو غبرګون پارولې ده. د ناتو ویاند فرح دخل الله له دې پیښې یو ورځ وروسته پرون جمعه په دې اړه خبرګون وخود او بریده وغانده. میرمن دخل الله د بلجیم په پلازمینه بروکسل کې د خبرو په مهال ویل دا حمله هیڅ راست توجیه نه لري او یوازې په جګړه کې د روسیې بې پروايي ښیي. په عین حال کې د ناتو غړي رومانیا په تور سمندرګي کې د کشتیو د امنیت په اړه اندېښنه څرګنده کړې ده. رومانیایي چارواکو پرون وویل دا کشتۍ د رومانیا په اوبو کې روانه وه چې د شپې په یولسو بجو د روسیې په برید کې په نښه شوه.
ا
ازادي رادیو اوري وړاندې په خبرونه کې به واورئ چې د البانیا په پلازمینه تیرانا کې د ښځو د حقونو لسګونو فعالانو د درې ورځنۍ غونډې په پای کې له نړیوالې ټولنې وغوښتل چې د طالبانو له حکومت سره د اړیکو له عادي کولو ډډه وکړي، څو په نتیجه کې طالبان دې ته اړ شي چې د ښځو په وړاندې له محدودوونکو اقداماتو لاس واخلي.
What we see in Afghanistan today.
هغه څه چې نن په افغانستان کې وینو د جنسیتي تشدد داسې یو کچه ده چې په څو سو کلونو کې مو د نړۍ په هیڅ هیواد کې نه لیدلې.
په پاکستان کې مشت افغان کډوال وای د پاکستاني پولیسو لخوا د 2000 بیا زیات شوې دي.
کاروبار چې کول پولیسان را ژوند ولوم چې بوتل ما اول دې ته تڼې ته تراتوي چې هغه څنګه ته پیسې راکړي.
د سویډن حکومت بیا په هغه هیواد کې هغه افغانان چې پناه ورکړل شوی خو په ټولنه کې نه دي مدغم شوی د مالی امتیازاتو له لارې هڅوي چې بیرته افغانستان ته ولاړ شي.
هغه مهاجرین چې په سویډن کې اقامت لري ژوند کوي، که دوی وغواړي چې خپل وطن ته ولاړ شي نو هر نفر ته به دوی 350,000 کرونه ورکوي.
په پکتیا کې یو شمېر ځوانان چې د حرفوي زده کړو په یو پروګرام کې ګډون کړی خوښ دي چې یو کسب زده کوي.
هر په ویز د کوټه مې نوم لیکنه کړې او خپل موبایل کارته کوم شوې ډېر خوشاله یم. تلونکو کې نور ځوانانو باندې د غږ د چیراشي او خپل زده کوټه دوام ورکړي.
په نړیوالو مسایلو کې د روغتیا نړیوال سازمان په غزه کې د ماشومانو لپاره د پولیو ضد واکسین کمپاین بریالی بولی.
در دې شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
په تیرو درې ورځو کې د ښځو د حقونو لسګونو فعالان د البانیا په پلازمینه تیرانا کې راټول شوي او د افغان ښځو د راتلونکي په اړه بحثونه وکړل. دا غونډه تیره شپه ناوخته پای ته ورسېده. دا په داسې حال کې ده چې په افغانستان کې پر ښځو د طالبانو د حکومت لخوا لګېدلي محدودیتونه په زیاتېدو دي. دا لومړی ځل دی چې دومره ډېر شمېر افغان فعالان سره یو ځای کېږي او د خپل راتلونکي په اړه خبرې کوي.
د البانیا په پلازمینه تیرانا کې د ښځو د حقونو د شاوخوا یو سلو څلوېښت تنه فعالانو درې ورځنۍ غونډه پرون د یو پریکړه لیک په خپرولو سره پای ته ورسېده. د هغو معلوماتو له مخې چې د دې غونډې ګډونوالو له ازادۍ راډیو سره شریک کړل، د افغان میرمنو د دې غونډې هدف له هغو ښځو سره چې اوس مهال په افغانستان کې د طالبانو تر واکمنۍ لاندې له بېسارو محدودیتونو سره لاس او ګریوان دي د مرستې لپاره د غږ اوچتول دي. د دې غونډې ګډونوالو ښځو د خپلو درې ورځنیو بحثونو په پای کې یو پریکړه لیک تصویب کړ. په پریکړه لیک کې راغلی دی چې د تیرانا د غونډې ګډونوالې میرمنې له نړیوالې ټولنې غواړي چې د طالبانو له حکومت سره د اړیکو له عادي کولو ډډه وکړي، څو په نتیجه کې طالبان دې ته اړ شي چې د ښځو پر وړاندې له محدودوونکو اقداماتو لاس واخلي. په اعلامیه کې په افغانستان کې د داسې یو حکومت د جوړېدو غوښتنه شوې چې مشروع وي او په ټولو پړیو کې ښځې او نارینه انډول ګډون ولري. اعلامیه پر نړیوالې ټولنې غږ کوي چې له طالبانو سره د هغه څه لپاره چې دوی د بشري حقونو سرغړونې بللې دي د حساب ورکولو یو میکانیزم رامنځته کړي او ورسره د جنسیت پر بنسټ له ښځو سره تبعیزي چلند د بشریت پر وړاندې د جنایت په توګه په رسمیت وپیژني. د نوی امریکا د امنیت په تحقیقاتي مرکز CNAS کې د هندو پاسیفیک د امنیتی پروګرام مشره لیزا کورتیس چې د دې غونډې له ګډونوالو څخه وه ازادي راډیو ته ویل چې په افغانستان کې پر ښځو د لګیدلو محدودیتونو سره په تیرو څو پیړیو کې د نړۍ په هیڅ ګوټ کې نه دی لیدل شوی.
What we see in Afghanistan today is gender.
هغه څه چې نن په افغانستان کې وینو د جنسیتي تشدد داسې یو کچه ده چې په څو سو کلونو کې مو د نړۍ په هیڅ هیواد کې نه دی لیدلې. دا چې نجونې ثانوي زده کړې نسی کولای ټاکن ورکوم کې ده. اوس مهال په افغانستان کې د ښځو او نجونو حالت خورا بد دی او زه باور لرم چې نړیواله ټولنه په تیره متحده ایالات چې په تیرو شلو کلونو کې د ښځو د ځواکمنولو او تعلیم په برخه کې سلګونه میلیون ډالر پانګونه کړې ده اخلاقي مکلفیت لري چې د افغان ښځو او نجونو وضعیت لپامه ونه غورځوي.
طالبانو د تیرانا د غونډې په غبرګون کې تر اوسه څه نه دی ویلي. خو د حکومت مرستیال ویاند حمدالله فطرت د بی بی سی له خبریالې سره په یو مرکه کې چې پرون خبره شوه له زده کړو نیولې تر ټولنیز ژوند پورې پر افغان ښځو او نجونو په ټولو برخو کې د لګیدلو محدودیتونو دفاع وکړه او ویل چې د امر بالمعروف او نهی عن المنکر د نوي قانون ټول مواد پر اسلامي شریعت ولاړ دي. د تیرانا غونډې ته له ایران، کاناډا، برتانیا او متحدو ایالاتونو څخه د افغان میرمنو استازي ورغلي وي او د راپورونو له مخې له افغانستان او پاکستان څخه هم یو شمیر ښځې بلل شوې وي، خو اجازه نه ده ورکړل شوې. د افغان ښځینه فعالانو په ګډون دا غونډه ځکه مهمه بلل کیږي چې د طالبانو د حکومت له لوري د امر بالمعروف او نهی عن المنکر د نوي قانون له انفاس څخه لنډه موده وروسته جوړیږي. د دې قانون ډیره برخه په کور او ټولنه کې د ښځو د کړوړو پر سرنګوالي تمرکز لري او د داسې نویو محدودیتونو سپارښتنه کوي چې ساره یې په خواله دی نه دی لیدل شوی.
د سهار له شپږو د ماخام تر شپږو بجو په لنډو څپو 1921 او 25 مترو
ازادي راډیو څلور ویش ساته.
د ناتو عمومي منشي یان ستولتنبرګ د افغانستان پر روان وضعیت اندېښنه څرګنده کړې ده. نوموړي په دې وروسته وکړه سی ان ان ټلویزیون سره په مرکه کې ویلي چې د دوی هدف د یو خپلواک او دیموکراتیک افغانستان جوړولو چې د دوی د هیله پوره نشو. نوموړي په دې مرکه کې له افغانستان د ناتو ځواکونو د وتلو دفاع کړې او ویلي چې د القاعده پر ضد جګړه کې د دوی ماموریت ډېر وخت شوی و.
د ناتو عمومي منشي ینس ستولتنبرګ تازه له افغانستان د نړیوالو ځواکونو لوتلو وروسته د دې هیواد د وضعیت په اړه د اندېښنو په دوام ویلي چې په افغانستان کې اوسنۍ وضعیت زورونکي او کړکېچن دی. نو موري لسی ینن خبري رسنۍ سره په مرکه کې له افغانستان د ناتو ځواکونو د وتلو دفاع وکړه او وی ویل چې دوی مخه درلود چې خپلواک او دیموکراتیک افغانستان جوړ کړي چیرې چې خځې او نارینه مساوي حقونه ولري. خو په خبره یې اوس دوی د پایلې ته ورسېدل چې دا ډېر لوړ خیال و. ستولتنبرګ دا هم ویلي چې د بدلون لپاره ډېر کلک اراده او سرچینو ته اړتیا وه مګر په لاس کې نه و. نوموړي زیاته کړه چې دوی په 2001 کال کې له ترهګرۍ سره د مبارزې او د القاعده شبکې د له منځه وړلو په موخه افغانستان ته تللي وو او وتوانېدل چې القاعده کمزوري کړي، خو دغه ماموریت په لسیزو دوام نشو کولای.
برنامه دا به چې یوازې هغه وخت به افغانستان پرېږدو چې ډاډه اوسو چې د افغانستان دولت د هیواد د امنیت د تامین توان ولري. خوشحال کاله وروسته او د درنو ضایاتو وروسته د امریکا متحده ایالات دې پایلې ته ورسېدل چې دې لارې ته دوام ورکول ممکن نه دي. له افغانستانه د وتو پرېکړه سخته خو سم تصمیم و.
د ناتو سرمنشي دا هم ویلي و چې د القاعده کمزوري کولو او د ترهګرو ځالې له منځه وړلو د ماموریت سربیره دوی د نجونو او ښځو لپاره د زده کړو لاسرسی هم برابر کړی و. په ورته وخت کې د سیاسي او پوځي چارو شنونکي په دې باور دي چې له افغانستانه د امریکایي او ناتو ځواکونو وتل سمدستي پریکړه وه چې پور یې اوس افغانان پرې کوي. د سیاسي چارو یو پوه احمد سعیدی په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
باوری من خروج امریکا
هغه څه چې د شلو کلونو په اوږدو کې امریکا او ناتو ویل چې موږ د ترهګرۍ د لمنځه وړلو لپاره راغلي یو، خو نه یې ناتو توان درلود او نه امریکا. خو په دې کلونو کې ډیر کسان ووژل شول او افغانان قرباني شول.
دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا د ځانګړي سرمفتش دفتر سیګار په تازه راپور کې ویلي چې په افغانستان کې د امریکا د پوځي حضور په تیرو دوه لسیزو کې تر 2400 ډیر امریکایي سرتیري وژل شوي دي او څه د پاسه 21000 نور ټپیان شوي دي. د پوځي چارو شنون کې احمد خان اندړ بیا وایي چې له طالبانو سره د امریکا مذاکرات او د دوه تړون د دې لامل شو چې امریکا په یو ځلی له افغانستان ووزي او د افغانستان د هغه وخت حکومت دوام ونه مومي.
د امریکا متحده ایالاتو د طالبانو سره په قطر کې مذاکرات شروع کړل. دا مذاکراتو 13 میاشت دوام وکړ. په دې لړ کې موږ لیدل چې د افغانستان ملکی او نظامی مشران په شکل ورس پر ورس ضعیف کېدل. ځکه له یو خوا دوی دا ګمان کوي چې امریکا به د واک یا برته د افغانستان قدرت طالبان ته پرېږدي، له بلې خوا د دوی خپل منځي شخړې مې ډېر قومي تعصبونه سمتي مذهبي ستونزې وي، همداسې فساد او رشوت اوج ته رسېدلی وو. کسام خپل دفاع کول شوی خو ډیره خرابه رهبری درلوده. کله چې امریکایان له افغانستان څخه وځي مګوري دل چې په یو لسورزو کې د افغانستان په خوانی اسلامي جمهوریت سقوط کوي.
دا په داسې حال کې ده چې له افغانستان د امریکایي ځواکونو پر وتلو تل نیوکی شوی او ډیری منتقدین په دې باور دي چې دا غوتل غیر پلاني وو او د دې لامل شو چې طالبان پر افغانستان واکمن شي.
ازادي راډیو ته ورجو نیسي تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړي.
وړاندې د افغانستان په اړه بیا هم راپورونه لرو، خو اوس یوه نړیواله موضوع د روغتیا نړیوال سازمان یا ډبلیو ایچ او د غزې په ترڅنګ کې د ماشومانو د ګوزند ناروغۍ پولیو پر ضد واکسین د کمپاین د بریا خبر ورکوي. ډبلیو ایچ او دا کمپاین وروسته له هغې پیل کړ چې په تېره جولای میاشت کې د غزې په ترڅنګ کې د لومړي ځل لپاره د پولیو درې موارد وموندل شول. جزئیات احمد تکل پر پورت کې.
د روغتیا د نړیوال سازمان ډبلیو ایچ او مشر وایي د غزې په ترنګ کې د ماشومانو د ګوزند د ناروغي یا پولیو پر ضد د واکسین کمپاین په بریا سره پای ته ورسید. تدروس ادهانوم ګبریسیوس پرون پر خپل ایکس باندې په یو بیان کې ولیکل چې د دې کمپاین پر مهال له 15 لک او 2 ضروري هغو ماشومانو ته چې عمرونه یې لسو کلونو کم وو د دې واکسین لومړی دوز ورکړل شو. ښاغلی ګبریسیوس ویلي په غزه کې د روان خوشینون کې حقیقت ترڅنګ دا یو لوی بریا ده. د غزې ماشومان به د پولیو وایروس پر وړاندې د ډاډمن خوندیتوب لپاره څلور اونۍ وروسته د دې واکسین دوهم دوز ته هم اړتیا ولري. ډبلیو ایچ او او ملګرو مؤسسو د واکسین د تطبیق لپاره له اسرایلو او فلسطینی وسلوالو سره مذاکرات وکړل څو کورنۍ وکولای شي خپل ماشومان د واکسین مرکزونو ته ورولي او د واکسین ګرځنده ډلې ځانونه کورونه ته ورسوي. د دې کمپاین پر مهال چې دوه اونۍ دوام وکړ د کومې لویې ناامنۍ خبر نه دی ورکړل شوی. ډبلیو ایچ او په 13 جولای میاشت کې د غزې په قلمرو کې د پولیو پر ضد د واکسین کمپاین وروسته له هغه پیل کړ چې په 15 کلونو کې د لومړي ځل لپاره د غزې په ترنګ کې د پولیو درې پیښې وموندل شوې. د روغتیاي چارو متخصصان ویریږي چې په غزا کې داسې مهال چې زرګونه بې ځایه شوی کورنۍ په ډیرو ناوړه شرایطو کې ژوند کولو ته اړ شوی دي، خای د پولیو سرایت حتمی وي. د روغتیا د نړیوال سازمان لخوا د ورکړل شوی معلوماتو لمخه د دې ناروغي د مخنیوي لپاره باید په سلو کې نوي ماشومانو ته واکسین ورکړل شي. د غزې ډیری اوسیدونکي چې د اسرایلو د پوځي عملیاتو او بمباریو په نتیجه کې کورونا نړیدلې څو ځلې لخپلو مینو وتلو ته اړ شوې دي. د سیمه ایزو چارواکو له قوله د ملګرو ملتونو لخوا د ورکړل شویو ارقامو له مخې د غزې پر ترنګ د اسرایلو د پوځي عملیاتو په نتیجه کې تر دې دمه له 1000 ډیر فلسطینیان وژل شوي دي. لبلې خو د لویدیز غاړې له اشغال شوی توباس ناحیه څخه د اسرایلی ځواکونو تر وتلو وروسته پرون مخام هلته د څلورو وژل شویو فلسطینیانو مړي خاورو ته وسپارل شول. دا کسان د اسرایلو په بمبارۍ کې وژل شوی وو. د غزې د نږدې یو کلنې جګړې له پیل سره په یو وخت کې په لویدیز غاړه کې هم تاوتریخوالی زور اخیستی دی. د اسرایلو پوځ پرون په یو بیان کې وویل چې پوځي ځواکونو یې په توباس، تامون او فارا ناحیو کې 8 ساعته عملیات وکړل او 15 وسلوالې په بمباری کې او یو بل په جګړه کې ووژل.
راپورونه مرکه او اوریدونکو
په پاکستان کې مشت افغان کډوال وای د پاکستانی پولیسو له خوا د دوی زورول بیا زیات شوې دي. د کډوالو نړیوال سازمان آی او ایم او د ملګرو ملتونو د کډوالو لوی کمشنری هم په خپل ګټ ورسی راپور کې ویلي دي چې د پاکستانی پولیسو له خوا د افغان کډوالو زورول او د هغوی نیول په دې وروستیو کې زیات شوې دي.
له پاکستانه د افغان کډوالو د ایستلو د بهیر لچټکې دو سره هم حاله په دې ورستیو کې د پاکستانی پولیسو لخوا د افغان کډوالو نیول کېدل هم زیات شوې دي. د کډوالو نړیوال سازمان آی او ایم او د ملګرو ملتونو د کډوالو عالی کمشنر یو ان ایچ سی آر په یو ګډ راپور کې چې د پینشن به په ورځ د سپتمبر په 12 مخبر شوی ویلي چې په تیرو څو اونیو کې د افغان کډوالو په نیولو او توقيف کې څلور دیش سلانه زیاتواله راغلی. د دغه راپور لمخې د کډوالو نیول د روان کال د اگست له 15مې نیټه څخه د سپتمبر تر 8مې نیټې پورې ډیر شوای دی. په راپور کې د روان 2024م کال د اگست له 18مې نیټې څخه تر 24مې پورې د نیول شویو کسانو شمیر د دې کال تر ټولو لوړ شمیرې بلل شوې دي. په راپور کې ویل شوی چې د روان کال د اگست له 15مې د سپتمبر له 8مې پورې د کډوالو یا آی سی سی کارت لرونکي او لاسنادو پرته افغان کډوال د نیول شویو درې اتیا سلنه جوړوي. د راپور پټکو د 2023م کال د اکتوبر په لومړیو کې په بلوچستان ایالت کې د افغان کډوالو د نیول کې دوه شمېر تر ټولو لوړ وو، چې د روان کال د سپتمبر له 15مې څخه تر 8مې نیټې پورې یوازې په دغه ایالت کې د نیول شویو افغان کډوالو څلور اویا سلنه جوړوي. په دې راپور کې د بلوچستان د چاغي او پښین سیمه او د پاکستان د سندي ایالت کراچۍ اصلي ځایونه بلل شوي چې افغان کډوال پکې د پاکستاني پولیسو لخوا نیول شوي دي. خو په پاکستان کې میشت یو شمېر افغان کډوال او د افغان کډوالو ټولنې په پاکستان کې د نیول کېدو د زیاتوالي له امله د افغان کډوالو وضعیت د اندېښنې وړ بللی او غوښتنه یې کړې چې د دوی ستونزو ته رسیدنه وشي. په پېښور کې یو افغان کډوال فهیم احمد چې درې کاله کېږي پاکستان ته تللی او په وروستیو کې د پاکستاني پولیسو لخوا نیول شوی، ازادي راډیو ته وویل:
دلته م کاروبار کولو کاروبار م شکولو پولیسان را ژوند ولم زی بوتل ما اول دې ته تڼې ته راتوي چې به تم ته پیسې راکې. پیسې هم ډېر زیات پیسې راته وخدلې چې دومره پیسې به تم ته راکې بیا به زه تخلص وم ته به خپل کاروبار پسې ګرځې. نو دلته هم تڼې کې مې مرته منځې نسیر سره سبت یم ما خپل نو کومه ګناه کړې نه بل بیا نیم ساعت بعد زه بوتل ما هغه ته اسلام آباد نو غلط یې نسیر الکره نو ټول کرنے راته خلاص کړ زمونه تم را نه واخسته. اول چا ضمانت نه راته کوه راته ویل چې دا ټول افغانان دي. بیا ورسته چې ضمانت وش راته نو ما سره خپلم جیب کې ورپه نو چې زه تر کوره پر راغلم.
له دې سره په پاکستان کې د افغان کډوالو د شورا مرستیال عبدالبصیر وصال یو ان ایچ سی آر افغان کډوالو ته نه پاملرنه تورنوي.
واقعا جای تاسف وایس کې یونیسیار تا به امروز هیڅ نو اقدام نه
دا په اړتیا هم د اندېښنی وړ ده چې یونیسیار تر نن هیڅ اقدام نه دی کړی. له دې سره چې د ټولو موضوعاتو په اړه موږ ورته خبر ورکړې، موږ د افغان کډوالو وضعیت ته اندېښمن یو. ویزی نه تم دیږي کده چا کې یوم ډیری په سختۍ د پاکستان په بیلابیلو سیمو کې نیونه ډیری شوې. پولیس اند خلکو د استوګنو کورونو ته نه نوځي.
د تمام نقاط پاکستان وجود داره، هر دقه شب روز حتی د منازل مسکونی پولیس هجوم میاره.
په پاکستان کې د افغان کډوالو د نیول کې دوه د زیاتوالي په اړه د آی او ایم او یو ان ایچ سی آر ګډ راپور په داسې حال کې خبريږي چې دغه هیواد پولیسو تیرونه په اسلام آباد کې یو شمېر افغان کډوال نیولی وو. د اسلام آباد د بی ول سیمې اوسیدونکو ازادي رادیو ته ویلي وو چې پولیس سیمې ته ورغلی او له سیمې یو شمېر افغانان نیولی او له ځان سره وړي دي.
بل خو د سویډن حکومت بیا هغه هیواد کې هغه افغانان چې پناه ورک شوی خوب ټولنه کې ندی مدخم شوی د مالی امتیازاتو لارې حڅوي چې بیرته افغانستان ته ولاړ شي. د سویډن د حکومت د اقدام په وړاندې په هغه هیواد کې میشتو یو شمیر افغانانو هم ازادي راډیو ته په خپلو څرګندونو کې یو لړ عکس العمل څرګند کړی دی. سویډن او د اروپا یو شمیر نور هیوادونه د افغانانو په اړه بحثونه وروسته له هغې راپورته کړي دي چې جرمني د لومړي ځل لپاره یوه ډله افغانان په دې وروستیو کې چې په جرمونو تورن وو بیرته افغانستان ته واستول.
د سویډن د حکومت هغه اعلان ته ځینو افغانانو عکس العمل ښوولی چې ویلی دي که پناه غوښتونکي په خپله خوښه خپلو اصلي هیوادونو ته ولاړ سي حکومت به ورسره مالی مرسته وکړي. د سویډن حکومت پرون اعلان وکړ هغو پناه غوښتونکو ته به څه باندې 4.5 زره امریکایي ډالره ورکول کیږي چې له دغه هیواده په خپله خوښه وځي. د دغه هیواد شیاړقي حکومت ویلي دا هغه پناه غوښتونکي دي چې د جګړو او مجازاتو له بیرې سویډن ته پناه وړې وه. په سویډن کې ځینې پناه غوښتونکي وایي د حکومت لخوا پر دغه طرحه تیر کال کار پیل شوی و. نسیم سهر د دوی له ډلې ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل
د دې پیشنهاد په اساس هغه مهاجرین چې په سویډن کې اقامت لري ژوند کوي که دوی وغواړي چې خپل وطن ته ولاړ شي نو هر نفر ته به دوی 350 زره کرونا ورکوي او دغه پیشنهاد د هغو ماجرینو پاکره ده سی په سویدن کې اقامت لري او منتها دوی نسی کولی سوی ندي چې په دې جامعه کې ځان مدغم کی او د انزوا په شکل ځوان کوي او د دوی تشویق لپاره داسې یو پیشنهاد مطرح شوی ده او دوی داسې فکر کوي چې دا یو غټترین موافقت د دوی لپاره د مهاجرینو د بیا ستنه کولو لپاره مطرح ده.
سویدن ته لسیزو راهیسې د بشر پالنې د زبر ځواک په سترګه کتل کېدل، خو په وروستیو کې په دې ټولنې کې د نویو ورغلو پناه غوښتونکو په ادغام کې له ستونزو سره مخامخ دی. د سویدن د کډوالۍ وزیر یوهان فورشل ویلي، موږ د کډوالۍ په سیاستونو کې د بدلون په حال کې یو.
دا یو حکومت په توګه د سویډن له ډیموکراټانو سره یو ځای په دې برخه کې د اصلاحاتو جامع اجنډا لرو. په دې معنی چې په ټولیز ډول به د مهاجرت برخه راتلونکي کال د 1514 میلیونه سویډني کرونو په مرسته لا پیاوړی شي، چې بل 2015 میلادي کال به اندازه 2.6 میلیارد ته زیاته شي. په 2016 میلادي کال او بیا په 2018 میلادي کال کې د دغه بودیجې اندازه 1.4 میلیارد کرونو ته رسیږي.
د سویډن د کډوالۍ وزیر اشاره هغه مقدار ته ده چې د کډوالۍ پر مسایلو به د حکومت لخوا لګول کیږي. د سویډن حکومت چې د کډوالو ضد ډیموکراتان ملاتړ کوي پرون ویلي هغه په نغښتون کې چې له 2018 میلادي کال څخه په خپل خوښه خپلو اصلي هیوادونو ته ځي، څه باندې 3.5 لک سویډني کورونه چې 4.5 امریکایي ډالر کیږي ورکول کیږي. دا په داسې حال کې ده چې جرمني د وژې اسمبلی پر 9مه 28 افغان په نغښتون کې چې په جرمونو تورن بلل سوي وو افغانستان ته اخراج کړل. ځینې نورو اروپایي هیوادونو له دې جملې اتریش هم ویلي چې دوی هم پر ورته اقدام غور کوي.
ازادي رادیو څلیرویش ساعته له تاسو سره ده.
په پکتیا کې یو شمېر ځوانان چې د حرفوي زده کړو په یو پروګرام کې ګډون کړی خوښ دي چې یو کسب زده کوي. په دغه پروګرام کې 210 ځوانانو ته د خیاطۍ، موبایلو د ترمیم او برېښنا په برخو کې د کسبونو زده کړې ورکول کېږي.
په پکتیا کې تر 200 ډیرو هغو ځوانانو ته چې تر اوسه کار او کسب نه لاره، په دریو برخو خیاطۍ، د موبایلو ترمیم او د برق په څنګه کې دوی لپاره د حرفوي زده کړو یا کسبونو د حاصلولو پروګرام پیل شوی دی. د مسؤلینو په وینا په تیر کې دوی سره د حرفو د زده کړو په برخه کې خصوصي سکتور او بهرنیو مؤسساتو مرسته کوله. خدا ځل په خپل د کار او ټولنیزو چارو ادارې دا برنامه جوړه کړې ده. د کار او ټولنیزو چارو ریاست استازي اعتبار بسم الله مشال راډیو ویل
توکل خدای ان شاء الله موږ کوشش کوو چې دوی تاول روزنه ورکو او د روزنه څخه ورسته موږ تاسو موږ په همدی هڅه کې چې دوی ته څنګه کوم اړین سامان دی په بازار کې د کارمندنې برخه ده همدغه برخه کې ان شاء الله موږ تر خپل وخت سپوري هڅه کوو چې کار ورته پیدا کوو. په ټول حالت کې به موږ ان شاء الله دوی سپورټ کوو.
په ورستوي کلونو کې په ناقانونه توګه بهرنیو هیوادونو ته د افغاني ځوانانو د تګ یو لامل بیکاری ده چې د خلکو په وینا د کار او کسب زده کړه او بوختیا د ستونزه کمولای شي. د برق د څانګې یو زده کوونکی محب الله وایي
هغه ځوانان چې روان دي په کچاکی کې دوی لپاره دغه شجیان خلاص هرپوي زده کړې شروع شي، شپږ میاشتې هر یو محصل کوشش وکړي دوی نه پاینده کې څه جوړیږي، ځکه شپږ میاشتې دلته غټ ټیم ده، ښه تکړه استادان دي، پرمختللي استادان دي، ښه تجربه لري.
د بیکاری د لاسه یو شمېر هغو ځوانانو هم د مسلکونو بدلون یا په حرفوي او مسلکي زده کړو سمبالښت مخه کړې ده چې پخوا یې ځینې داسې پوهنځي لوستي چې د کار فرصتونه پکې اوس لږ پیدا کیږي. د حرفوي زده کړو یو بل زده کوونکی رحیم الله افغان وایي
ما خپل هم زده کړې کړې دي، خو لازم مې وکړل په دې برق بخش کې زما مخکې نه علاقه ولا او غوښتل مې ورسره ترلاسه کړم او تجربه ترلاسه کړم او د دولت تقاضا هم دا ده پوه شو چې راتلونکي کې ولسوالیو ته او نورو ځایونو ته د تخنیکي او مسلکي زده کړو پروسه پراخه کړي، ځکه چې دا ډېره ګټوره ده.
خصوصي ځوانان وایي نن سبا په ټوله نړۍ کې هڅه کیږي چې ځوانان او خلک د نظري زده کړو او علوم په خوا کې د آزاد بازار د اړتیاو سره سم ځانونه پر کسبونو سمبال کړي. د موبایل ترمیم د څنګه زده کوونکي زاهد الله وویل
هیر پویز د کړو ته مې نوم لیکنه کړې او خپل موبایلو کار ته کامیاب شوم. ډیر خوشاله یم چې په راتلونکي کې نور ځوانانو باندې دا غږ د چیراشي او خپل زده کړو ته دوام ورکړي. ډیر داسې ځوانان شته دي چې هغه ته د کار او فرصت نه پیدا کیږي.
دا په داسې حال کې ده چې د ملګرو ملتونو د مرستو د همغږۍ ادارې یا اوچا سکال په افغانستان کې 3.2 میلیونه وګړي لاسنیوي ته اړمن بللي دي. همدارنګ په دې هیواد کې د اقتصادي کړکیچ، د نړیوالو مرستو کمیدو او د کاري فرصتونو د کمښت له کبله لا ډېرې کورنۍ بې وزله او لاسته شوي دي.